πάρουν. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کوي ریچارډ بینټ وايي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. غلی بینټ د خبري د ملګرو ملتونو اړوند یو خبري برخي سره په مرکه کې کړي دغه دا ویلي دي چې د مهمه ده چې د نړیوال بحران پر مهال په افغانستان کې د حقوقو دوامدار لمنځه تلل له پامه ونه غورځول شي. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وايي په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې د شری ناروغي مثبت پیښې د تیرې میاشتې په پرتله څه باندې 4% زیات شوې. د سازمان نن جمعه په افغانستان کې د روغتیا وضعیت په اړه راپور کوي. تیرې میاشت په ټول افغانستان کې د شری 4.55 پیښې ثبت شوې چې د ډلې 18 د مړي نیوې. د پاکستان په بلوچستان یالات کې په بیروت کې هغه پولیس باندې خشوي چې د پولیو د واکسیناتورانو د امنیت لپاره ګمارل شوی و. په بریټ کې د 15 ماشومان په ګډون وطنه وژل شوی دي. د فرانس پرېس خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه د یالات په مستونګ سیمه کې د نجونو یو ښوونځي ته نږدې شوې. د دې وړاندې هم په پاکستان کې د پولیو د واکسین پر کارکونکو بریتونه شوه دي. د روسیې دفاع وزارت ویل چې د انصاري د اوکراین درې اتابه پیلوټ الوتکې د روسیې په شپږو سیمو کې رانسکورې کړې دي. پاینال کې روسی چارواکو ویل چې په دغه پیښو کې یو کس ټپي شوی دی. همدارنګه د اوکراین هوایي مدافع ځواک بیا ویل چې د روسیې یو درې پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي.
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري نن په دې پروگرام کې زما اسمت څاروان ملما د حقوقو متخصص دی. په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. د پاس یودن کې اوسې زموږ ملما ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړي. په دې حواله کې را سره اوسئ.
ترنو می حکمت الله حکمت دی. د روزګان ولایت د ګیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمې په نامه باندې د هغه اوسیدونکو یم. سره د دې چې مور پلار می لیک لوس کولای سو ولې دقیقه نیټه نه ده لیکلې د زیږیدنې، خو کوم څه چې مور مې په یو قرآن شریف کې لیکلي ولو چې ته د لوی وس په کال باندې پیدا شوی. لوی کا وس ډیره مشهوره ول په کال باندې چې ډیره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودل. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده 1400 کال چې د عیسوي په حساب باندې 1950 کال راځي، د منی په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي، دې کې زیږېدلی یم. په یوه روحاني بزګره مالداره کورنۍ کې، په دې معنی چې یوه کور د کورنۍ یوه برخه به مو په اوړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولول. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د ګیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړي دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده، د کابل پوهنتون. او بلاخره په همداسې شکل باندې تر 1950 کال پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي، چې هغه ته یو قرارداد د دوو دولتونو ترمنځ چې چا به لوړې زده کړې په لوړه درجه سره ورسول، بیا حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیرانتوري دوره هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته خپلو مصارفو باندې، چون هلته تغیرات راغلل، مسکو کې تکمیل کړی دي.
تاسو زراعت ولوسته او بیا مو لوري زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړل. د وروستي کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږله ما پوست چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبول نه کړل، بیرته ځینې راغلم، بیا یې ولېږلم قوای هوایي ته بیرته راغلم. بالاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي هلته ضرورت دی. نو بیا هغه دریم دغه امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنی چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولته تقریبا 15 نیم کاله ولې ډیپلوم یې وانخستلې. بیا مې نو هله دا ول چې زه باید خپلې زده کړې تکمیل کړم په هغه رشته کې، مګر په وزارت داخله کې بیا ډیر کار د حقوقو سره ولو، د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې. بیا موقع داسې مسالې د سوال چې هڅه مې وکول چې زه باید خپلې زده کړې د حقوق په رشته کې دوام ورته ورکوم. نیکه مرغه چې هغه وخت کې دا موقع مسالې د سوال او د حقوق سره زما د اول سره هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه وله، نو ځکه بیا هغه ته ولاړم د دوم مسلک په توګه باندې بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي، له خاطرو ډکه وي. تاسو دوه ځایه پوهنتون لوستی دی، هم په روسیه کې او هم په افغانستان کې. څه خاطره که در په زړه کېږي؟
خاطره په کل کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وې، مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل شولم ډېره جالبه دا و چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وای چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حدس وهل وي یا یو د خپل ځان څخه جوړه کړې داستان وي. مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو، د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم او کاغذ نه و، ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي. هغه ودرېدلې د یو درختې لاندې، د یو داسې درختې لاندې، ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلې، هوا هم ګرمه وله، ول کښېنئ، دغه ستاسې صنف دی، پر مځکه باندې کښېنستلو ژغ یې وکولې، ول نوشته کوي. موږ حیران شو چې څه شي نوشته کو، د ماشومتوب احساس و، جواب نه شو ورکولی ښوونکي ته. ښوونکی پوه شو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو. دی هم پر مځکه باندې کښېنستلې، مځکه یې په لاس باندې هواره کړله، یوه تیګه یا ډبره یې راواخیستل تیره او یو څه شی کش کړلی چې ږغ یې وکولی، ول دا الف دی. موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شي پر مځکه باندې راکش کړلی. تر شپږم صنف پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه، نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو، نه قلم و کاغذ ولو. دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي، په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وکړي. زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پوهنتون ته مې لار وموندل. په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو، یو د کابل پوهنتون و، یو د جلال آباد پوهنتون و. دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټې درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولټې ته کامیاب شولم. خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلې، ویل به چې لوی مکتب. بیا به ویل چې دا جمولي زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلی. ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې په دیني امورو باندې و، پر د حقایقو باندې ولاړ و. کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکولی، نو باور دا و چې پلار به مې اجازه رانه کړي، ووایي چې دولسم صنف دي، وویلې بس دی. راته وویل چې هر څه چې کوې، که غواړې چې دیني علوم تعقیب کړې، چې زه خط درته درکړم چاته پر چا باندې واسېږه، او که پوهنتون ته ځې خرڅ دي، د ما د مور سره ایښی دي په لاس کې دی، بس ورځه. بیا نو زه پوهنتون ته راغلم. پوهنتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت زه کابل ته راغلم، د یو کلیوالې سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و، بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو، د کوټي سنګي کې چې د سرویس څخه کښته سولم، نو چا راته ویلي و چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې، د رحمان بابا لیسه ده او پوهنتون دی و. دا یعنی دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله. د ټکسي امکانات نه و، هغه وخت کې ټکسي هم نه و. پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې، کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګر کوم وخت چې پونتون تراغلم د پونتون چاپیریال می ولیدلې هلته پرشتنی توګه باندې د وروري د صمیمیت د اخلاص یو فضا ونه لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار انجینر طاهر باکس را سره واخیستلې لیلې تر سره ولاړلې هغه ټول پروسه یې تکمیل کړل تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې وتاق راته ونیولې چپرکټو شیانې راته تنظیم کړل داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم او دغه ټول نور چې دي د پخواني محصلین دا میزبان دي یو مکلفیت لري چې زما سره ولې دا په پونتون کې یو عنانه ولې چې نوی محصل به راغلی د هغه سره به دغه پروسه تکمیلوله حتی کله کله به د ډوډۍ لپاره بوتل یا آشپز ته به معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی بیا به ډوډۍ هم درته درکوله دغه فضا په حقیقت کې په پونتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و مګر پونتون کې په یو بل شکل باندې موجود و بیا چې لومړی ورځ درس ته ورلم ډیر شو د استادانو لپاره رښتینی توګه باندې اکثره د امریکا څخه فارغان و د هندستان فارغان و ځکه د زراعت تخصص برخه ده هم دی و یا په بلغاریا کې تحصیل کړی و په رښتینی توګه باندې هغه فضا هغه وخت نه تکرارېدونکی دی ورسته بیا چې حالات تغیر سلو نور سر راغله البته چې تغیرات راغله مګر د پونتون د دورې هر محصل هر څوک چې زما سره و هغه می وسم په نامه په یاد دی او خاطرې را سره ژوند دی
له ازادي رادیو د ازادي ملما خوال اوري زموږ ملما ډاکټر حکمت الله حکمت دی
اس چې له روزګان کابل ته راغلی ډیر تفاوت او کلی وو دا شهر وو دلته بل ډول کلتور حاکم وو البته بل ډول بیا له دې ځایه لاړې روسیې ته البته بیا شرایط لا ډیر متفاوت ول نو څنګه احساس وکاو چې کله لا افغانستان روسیې ته ولاړې
د ژوند تفاوتونه خو به حد زیات دي کوم وخت چې موږ په متکه کې سپارسو دا د تحصیل دوره مو 15 کاله ول یو کال د ژبې زده کړول څلور کال هم هغه د ماستری دوره ول ډیر تفاوت له مسکو د یو لوی شهر په توګه باندې تغیر د محیط او د هوا مګر هم یو خو سیاست دی یو د انساني ژوند هغه لومړنی ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې په هر ټولنه پورې ارتباط لري په شوروي کې یا په روسیا کې په هغه وخت د روسیې پایتخت هم ول مسکو د خلکو وضعیت د خارجانو سره به حد صمیمي ول یعنی د یو خارجي سره د هغه برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ول چې سوال ته جواب ورته ورکول امرسته ور سره کوله چې ته به پښتنه وکول هتاه په مغازه کې چې به ورغله له سودا به درانی ول کوشش کول چې تاسو ته لمړی توپ درته درکې ولی هغه څه چې ډیر جالب و هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی وو د کابل خونه هم ډیرو خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 اچایم کال بولو ته د سړو در د جمن فی شپوش دي سترنه دي شپوري ته ولاړله بیا نو ډیر ماسلینو د مختلفو هوادونو سره د ګرمو هوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولای ولی زه الحمدلله چې شو ولم یعنی په دغه ژمی کې چې مو وتلو تدریس ته چې بتللو تدریس خونی ته په ډیر مشکل باندې به مزان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو البته چې درس هم ستونزمن پدې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای تر څو پوري چې په همدغه ژبه باندې مو بیا نور مزامین زده کړې وای خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړه لوه اړوند باندې مشکل نه درلودلې بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنۍ چارو د وزارت افسران ولو د افغانستان د مختلفو سیمو خلک را سره ولو د مختلفو قومونو خلک را سره موږ هلته ځانونه د کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼل په مشکې دا نه و چې څوک هزاره دی څوک پښتون دی څوک تاجک دی څوک د کم ځای دی باور وکړو چې کله کله به داسې و چې هم سنفیان به مفارقه هم سو موږ به نه پوهېدو چې دی د کمې سیمې سړی دی یوازې به دونې پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي ډېرې ښې خاطرې البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلی حتی کله کله دوه ځلې کولای سو چې وطن ته هم لاړ سو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستي وای، بیا هغه کولای سو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر سي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم. بیا مې نو کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړل، د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمله زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړل، اینی وخت د شپې له خوا څخه به البته تلم چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړل. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای سول چې روسي ژبه تدریس کړم. په زړه پورې دوره ولا په رښتینی توګه باندې چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالي ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالي ډېرې زیاتې سولې، کورونو مالته ولو زوریدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره ولا د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو. په عین وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت په امکاناتو باندې ډېر څه موجود ولو. زه اکثرا چې په دوستانو ورک کړلم، بیا به ویل چې کومو حکمت پیدا نه کړل نو کتابخانې ته ورسئ. زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډېر په زړه پورې ولو، د نورو علماو د نورو هیوادونو، هغه به مې راخیستل. په ساعتونو به ناست وم، کله کله به داسې و چې د کتابخانې مسؤول به راغلل، میز به یې راته وټکولی، ودلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا به مې ورته وخندل، ورته وویل چې کتاب نشانې کوم، سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یوه ښه دوره په رښتینی توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وله.
ډاکټر صاحب، بیا تاسې له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړی او که نه وطن ته ولاړی؟ له وطن بیا
کوم وخت چې مې د ماسټرۍ دوره ختم سل، ډیپلوم مې واخیستلې، بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته، بیرته مې د کورنۍ چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ سم، خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو، ولې هغه پروتوکول چې موجود و د دواړو دولتونو ترمنځ، په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات را راکړل چې زه بیرته دوم وار د پاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفې په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد شیان به ثبت کړل، بیرته راغلم د دومې دورې د پاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1901 نیوي کې کم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل. په دونی وی کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو، هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد ربانی په یو فرمان باندې د منځ ولاړل. بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړل چې تنور دولتي نسې کولای چې تحصیل وکوي، چون ممتاز دیپلوم لري، موږ تا ته حق درکو. ولې په روسیا کې هم تغیراتو، دا د ایلسن روسیا ولا د ګرباچوف سقوطلو چې هلته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله، نو بیا مجبور داسې سلو چې مزدوري شروع کو، په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کو. په دغه دوران کې بالاخره دغه هیله چې زما ډیره زیاته وله چې زه بیرته وطن ته ولاړ سم، هدي عقل د ښوونکي په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم، دا مې د ژوند یوه هیله و. تر اوسه هم ده. متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ولو. بیا مو د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستي ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې، چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول. بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راتوې سویډن ته چې راغلې، په اوله کې طبعاً چې ژبه مو هم نه وسته، له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست.
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو دا یو په بل هیواد کې ژوند کوي. مګر زما لپاره تر ټولو بده خاطره دا وله چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه شم وتلی. کومه ورځ چې موږ ته د کورو د شرایط لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل زما مشر لور هغه راغلل په ډېر خوشی راته ویل چې پلاره هر څه خلاص دي د جوړ دي زما په سترګو کې وشته ولید دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم ولې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله کورنۍ وله د ژبې کورس مې شروع کړل دی د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړې ولې په څه کم درې میاشت کې یعنې په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډن ژبې امتحان ورکړلی هغه کوم معیار چې موجود ول په هغه باندې کامیابه سولم بلاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک ول په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی وو او په مشخصو ژبو باندې کولای سو چې لیکل لوستل وکوي هغو ته ضرورت درلودی بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی په نولس نفره کامیاب سو په هغه کې یو هم زه ولم تقریبا څوارلس کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنو په اړوند باندې کار کولی هغوی غوښتنه راڅخه وکول چې که غواړی را سره ولاړ شه سره دی چې امتیازات یې کم ولو کوم ځای کې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو معاشو هر څه ډېر زیات و ولې بیا مې هم توافق وکولی دا مې نو داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله څوک پوهنتون ته شامل شوي ولو کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زه باید راسم البته تر دې مخکې زما څخه د وخت کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادومه رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته موږ تا ته ځای لرو ته مسلکي قدر یې باید دلته کار وکوي تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله د استعفا وکول هغه د پروسه ختمه سله د نورو سره بیا زه د کار دپاره آماده نه ولم بیا چې ورلم بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل البته چې ډېر ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو په اتمه وزه کې په یو کانتینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې ماش مې ورکولی هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانتینرو کې په زړو اسنادو کې رامې وړله بیا مې طی مراحل کړله بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کې دنده شروع کړله یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاتې سولم وروستۍ دنده مې د سرحدي قواو کې وله پس له دې څخه چې په 2018 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه دي بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو د هغوی د مکتبونو دا خبره وله بیا بېرته سویډن ته راغلم یعنې د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو د ښوونځي څخه د زراعت فاکولتي څخه پرې نه شو ولی بحراني حالت ته بوتلو خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم زده کړې تکمیلې سولې هم اولادونه وکولی شو چې زده کړې وکوي شکایت نشته یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کومه که مالیه ورکومه که کار کومه که مې اولادونه کوي په پردي وطن کې دی زما په خپل وطن کې نه دی زما خپل کلی په معنا دی آباد زه د یو پوهنتون د ښوونکي په توګه باندې که چیرې هلته ولی درس مې ورکړی وای بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي ته نور سب سلامت اوسې
اوس څه کوئ په څه مشغول یاست وخت څنګه تېروئ
سویډن کې خو 15 کلنی د تقاعد سین دی ما هم رسما تقاعد کړی دی ولی بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل ځکه چې تقاعد چې کوم موږ سره تراکي په هغه باندې ګزاره نه کیږي تقاعد ته قانون ته تغیر ورکړی دی په 1990 کې تغیر ورته ورکړل چې هغه چا چې 10 کار نه وي ورکړی مالیه نه وي ورکړی او یا 40 کاله دلته ژوند نه وي کړی د هغه د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده نو هم آزاد کار کوم هم هغه خپل د دفتر کار کوم په څنګ د دې کې تر ټولو لوی هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم، د رسنیو د ځوان نسل څخه ډېر منندوی یم چې کله کله ژغ را باندې کوي، زما د دغه کمی پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي، دا مې هغه د خوشۍ لویه برخه ده. مطالعه البته چې وخت پیدا کیږي اوس خو مطالعه ډیره آنلاین، بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته راوړم یا څوک چې دې راته راوړي، بس دغه مې روزانه بختیاوي دي.
لیکل څنګه لیکل کوي؟
لیکلو کې ډیر تنبل یم، تر کېدای شي چې یو د هغه ډیر تنبلو خلکو څخه چې زه یم، حتی دغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې څه نوشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي، خدای دغه څه نه دي راته راکړي، هم د اوسیلې په لحاظ هم دی. البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولای سم چې تمرکز وکړم، مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځان څخه، متاسفانه په دغه کې ډیر ناکامه یم. البته څه لرم چې سر راټول یې کوم، یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغ دی، زما هم دوره دی، هغه وویل مرسته در سره کولای شم چې دا رامنسجم کړو راوایخلو. ښه دی چې وسی، مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي، اولته د پوهنتون نوم څوک نه پیژني، دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي، ولې حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي شي ولو.
تاسو ول چې لرسنوي سره همکاري کوي، لدی پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري؟
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو، شی فعال فرهنګي ټولنې دي، د ماشومانو د پار، د مورری ژبې په اړوند باندې، د دینی علومو د تدریس په اړوند باندې، د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې، په دې کې هم مصروفیت لرو، فارغ وخت مو ولري، غیر له دې څخه چې غم او شادي لرو، یو د بل سره دا اړیکې لرو. کورنۍ مو الحمدلله چې دغه ښار کې چې موږ ژوند کوو، اکثرا په هغه خپل ملي رسم و رواج باندې، په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي، تر ډېره پورې چې څه کېږي په وطن کې د هغه دپاره رسیدګي کوو. البته چې سیاسي فعالیتونه هم ستا دي، سیاسي ګوندونه دا هم ستا، په هغو کې زه د ډېره وخته کېږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم، ولې په کلتوري او فرهنګي فعالیتونو کې یو اکثرا د پی ټی ایم په غونډو په مجلسونو کې، چون دا یو نوی شی دی او خصوصا د دغسې یو مظلوم ملت لپاره، د یو مظلوم قوم لپاره چې په رښتینی توګه باندې په شلمه او یوویشتمه پیړۍ کې د استبدادونو تر څپرکې تیر شوي دي، په دې کې فعاله یم، د دوستانو سره ونډه اخلم، اکثرا ورسره یم، سفر هم کوم، کله کله د سفر سره ډېره علاقه لرم، سیمینارونه او داسې څه چې کېږي د ملګرو ملتونو، کله کله دعوت راته راکوي. په سویډن کې یو انسټیټیوټ دی د صلح او د جګړې انسټیټیوټ، خورا فعاله دی، د هغوی ځینې غونډو او سیمینارونو ته هم ځم.
کله چې تاسې په داخل کې وي، وطن کې وي، یادونه وکړه چې کورنیو چارو وزارت کې کار وکړو، یا له هغه وروسته کله بیرته خپل ځای ته تللی یاست او کنه؟
د سږ کال په اپریل کې مې د دوه اونۍ لپاره کابل ته سفر درلودلی، موږ ډیر بحث سره وکولی په اروپا کې، اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول، نیوکې کول، دا ډیر ځای نه نیسي، راځي چې عملا ورسو د دغه نننیو چارواکو سره، خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې، د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته ووایو چې موږ افغانان یو، د دې وطن خلک یو، موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه، د ورورۍ د دریځ څخه درته وایو چې تاسو پر غلطه روان یاست، دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده. کورې ودان بیا هغوی هغه زموږ غوښتنه وه، هغه زموږ شرایط د ملاقاتو د لیدنې ولیدلی چې په هغه کې به قیودات نه، موږ خبره به آزاد یې. نو موږ دولس نفره ولاړو چې دوی ډېرې درنې مېرمنې هم زموږ سره په دې سفر کې ولې، دوی اونۍ مو تېرې کړلې، خوست ته ولاړو، خپل په خپلو امکاناتو باندې سفر مو وکولی، کابل کې وګرځېدلو، ولې وخت ډېر محدود ولو، د زیات ګرځېدو دپاره نه ولو، پوهنتون ته ورته ورغلل، پوهنتون کې مو هلته ځینې استادان ولیدل، د پوهنتون استادان هلته راغلل، ځینې قومي مشر مشران مو ویل د هغه سره کښېنستلو، د خصوصي سکتور سره مو لیدنه درلودله، د هغوی د مشکلاتو په اړوند باندې مو بحث ورسره درلودلې. دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو، تر هغه وروسته مو بیا موقع نه ده مساعده سوې، نیت مې دی چې ولاړ سم. خو کله کله سړي ته دا کورنۍ زما د کوچني اولادونه چې مې دي هغه اوس مکتبو ته ځي، څوک شروع کړي دي څوک یې شروع کوي، نو ډېر وخت د هغو سره هم په مصروفیت باندې تېروم. که نه نیت مې دا ولو چې ولاړ سم، یو پونتون موافقه را سره وکړ د استاد په توګه باندې، او زما دپاره بېخي شرایط سم ولو چې ولاړ سم هلته دغه د حقوق په رشته کې د ښوونکي په توګه باندې. وبه ګورو چې څه کېږي، تر اوسه پورې خو مو پښه دلته بنده ده.
سلامت اوسې ډاکټر صاحب.
ډېره مننه، خدای مې ذات وکړم.